درنو دوستانو ستړي مشي زما جملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. دا ساتي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله خپرېږي. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو، په مخکې د دې سات خبرونه ته افغان پاوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکړي. او د ایران لپاره د امریکا استازي وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان پاوس په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. دا ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تیان شتیر شپه ازادي رډیو ته وویل په دې اړه پرون له افغان پوځي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې وشوې. د افغانستان په شمال کې د ناټو د ځواکونو امریکایي قمندان جنرال برونز پرون له ښاغلي دوستم سره د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې ولیدل. له دې مخکې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم له جنرال دوستم سره لیدلی وو. تاینج په شمال کې د پوځي عملیاتو د هدف په اړه وویل
هدف اساسي باز کردن شهرهای محاصلاتی درجه
یک. خغلی تاینج وایي د دې عملیاتو اصلي هدف د لومړنی نمبر لوی لارې خلاصول، د ولسوالیو د کلابندۍ ماتول او د لویو لارو د ګواښونو کمول دي. خغلی تاینج زیاته کړه چې نړیوال ځواکونه به په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني وایي د لویو لارو په تیره د درې صوف، مزار شریف، بامیان میدان وردګ او د جاغوري قرباغ د لوی لارو د امنیت د خوندي کول لپاره امنیتي تدابیر تر لاس لاندې دي. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني دا سرګندونې تیر ماخام په آر کې وی غونډه ته وکړي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي. IOM پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې یک شنبه څخه د دې اونۍ تر شنبه پورې یو لسره 1545 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي. IOM زیاتوي له دې ډلې څخه 6391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپل خوخه هیواد ته ستانه شوي دي. د خبر پاڼې په وینا د روان کال له پایله 4720 زیات افغانان له ایران او 13000 زیات له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر له خپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعاله او رغنده ونډه ولري. ادریس زمان او مولود چاو شغلو پرون د سلواک جمهوریت په مرکز براتیسلاوا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې ترڅنګ سره وکتل. په هغه بیان کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی ویل شوي چې د دواړو خواوو په دې کتنه کې ټینګار شوی د سولې په برخه کې هڅې باید هر اړخیزې وي او د سولې د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي د کمولو شرط څخه باید ټول اړخونه جدي ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده ترکیه د بهرنیو چارو وزیر همداراز لیوالتیا سرګنده کړه چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو خبرو طرحه بیا ژوندۍ شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي براین هوکوای په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خای امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلي وي. ښاغلي هوک دا سرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې. وی ویل چې یوازې په محشر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وشل کېږي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنگټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې له ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل
امریکا ول اولویز سټاند وذ دی ایرانین پیپل.
ولسمشر ټرمپ وایي امریکایي خلک به تل د ایران له خلکو سره د ازادۍ لپاره د دوی په مبارزه کې ولاړ وي. له دوی سره ښه چلند نه کیږي. د ایران رژیم ټولې پیسې په وسلو او نورو شیانو لګوي خو له خلکو سره مناسب سلوک نه کوي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو ویش پر زیره کړ او په بیو کې زیاتوالی راوست. د بخښنې نړیوال سازمان په روانه اونۍ کې ویل ګمان کیږي چې لږ تر لږه 200 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوي. امریکایي سناتور کیون کرامر پرون د هغه پریکړه لیک مخه ونیوله چې په شلمه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو ډله ییزه وژنه رسمن د جینوسایډ په نوم پیژني. د نومبر له 14 نیټې راهیسې دا دریم ځل دی چې یو جمهوري غوښتونکی سناتور د امریکا د مشرانو په جرګه کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه نیسي. کرامر وویل د دې پریکړه لیک چې د کانګرس د استازو جرګې د اکتوبر په شلمه تصویب کړې مخه ځکه ونیوله چې دا مناسب وخت نه دی او دا کار به ترکیه په غوسه کړي. په همدې حال کې د کانګرس سرچینو ویلي سپینه ماڼۍ نه غواړي په داسې حال کې چې لانکاري سره د سوریې په شمال کې د ترکیې د عملیاتو او له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د حساسو مسایلو په اړه خبرې کوي دا پریکړه لیک تصویب شي. او د امریکا د عدلی وزارت د ماکسیم یاکوبیتس په نوم پر روس وګړي د هکرۍ او بانکي درغلیو تورونه لګولي. ویل کېږي یاکوبیتس د هغه سایبري جنایتکار ډلې مشر دی چې له 2016 میلادي کال راهیسې د همدې غیر قانوني کارونو له لارې 100 میلیون ډالرو څخه زیاتې پیسې ګټلې. له دې سره هم مهاله د امریکا د خزانې وزارت پرون د یاکوبیتس او د هغه په ورانکارۍ ډلې چې د وایرسونو د یوې بستې د خپرولو له لارې څه باندې 40 هېوادونو کې له کمپیوټرونو بانکي معلومات ټول کړي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د عدلیې وزارت چې له برطانوي چارواکو سره یو ځای په دې اړه تحقیقات کړي وایي دې ډلې تر ډېره په امریکا او برطانیا کې د څه باندې 300 بانکونو او مالي ادارو کمپیوټرونو ته نفوذ کړی دی. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه آزادۍ راډیو .com کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د آزادۍ راډیوي مجله خبريږي، خو مخکې لاغې چې د آزادۍ راډیوي مجلې ته ورشو د ژمنې سره سم څو ریپورټونه راخلو. نړیوال بانک په خپل یو نوي ریپورت کې ویلي چې افغانستان به له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. ریپورت کې که څه هم خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان په وسلوال پوز کې د وسلوالو طالبانو ادغام خایي لستونزو سره مخ شي. نړیوال بانک هیله کوي چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به لوی اقتصادي فرصتونه هم برابر کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
نړیوال بانک په خپل راپور کې چې پرون د دسمبر په 15 نیټه خپور شوې، له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی بل افغانستان سره په لند محل کې د مرستندویو هیوادونو د وړیا مرستو اړتیا راکم نه کړي. د نړیوال بانک شننه او ارزونه ښیي چې د کاري فرصتونو د چمتو کولو، د خدماتو د پراخولو او په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو د ادغام په برخه کې د پرمختګ لپاره ښایي د نړیوالې ټولنې مرستو ته د افغانستان اړتیا د 15 پرله پسې کلونو لپاره په کال کې 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل راپور کې د نورو هیوادونو د سولې د موافقو تجربو ته په پام سره وایي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې هم د هیواد د امنیتي سکتور لګښتونه کم نه حتی ښایي زیات شي، ځکه وسلوال مخالفین باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي چې له دې سره به د افغانستان اړتیا د نورو مالي سرچینو د ترلاسه کولو لپاره زیاته شي. په راپور کې راغلي دي چې له طالبانو سره سیاسي توافق به لوی اقتصادي فرصتونه برابر کړي، ځکه پانګونې به په ډاډ سره کیږي او تجارتي لګښتونه به هم کم شي. خو راپور په عین حال کې دا خبرداری هم ورکوي چې د هر راز سیاسي توافق په صورت کې ښایي ناامنی او تشدد د نورو وسلوالو ډلو د فعالیت له کبله دوام وکړي او د فساد او جرمونو کچه هم لوړه شي، نو دا ښایي د پانګوالو د نه اطمینان باعث شي. راپور زیاتوي چې پر ځان د بسیاینې عمومي پرمختګ ته رسیدل په عامه سکتور کې پانګونه غواړي. د افغانستان اقتصاد د محل په کال کې په 2.2 لري، په داسې حال کې چې د وګړو شمیر په کال کې 2.5 زیاتیږي، او دا په دې معنی ده چې د وګړو د سرسړي عاید په کمیدو دی. نو نړیوال بانک د اقتصادي ودې چټکول یوازینی مطلوبه لار بولي، خو وایي د هدف ته د رسیدو لپاره یو اساسي لومړیتوب د عامه پانګونو زیاتول دي. د افغانستان بانک په خوانی مرستیال خان افضل هډوال چې د دې راپور په اړه یو تحلیل هم لیکلی، دا منی چې افغانستان به له احتمالي سولې وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې د نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري. خو د نړیوال بانک د راپور له هغې برخې سره چې وایي افغانستان به د اساسي خدماتو په برخه کې هم په همدې کچه د نړیوالو په مرستو متکی وي مخالف دی. ښاغلی هډوال له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې پر خپل بدیل نظر هم رڼا واچوله.
کدا سی وایو چې د افغانستان د اقتصادي رشد زیاتوالي لپاره د سرمایه گذاری د جلب او کار جوړونی او د سیاسي ثبات لپاره موږ په همدې کچه مرستو ته ضرورت لرو، دا به درسته خبره. هغه ځکه چې د جنگ باندې چې کوم مصرف کیږي که دا په اقتصادي خود کفایي مصرف شي، افغانستان د صلح د پروسې وروسته کیدلی شي ډیر زر په لږ وخت کې په خپلو پښو ودرېږي او بهرنیو مرستو ته به اړتیا ونه لري.
نړیوال بانک په څو وروستیو کلونو کې د ځان بسیاینې پر لور د افغانستان د پرمختګ خبره هم کوي او وایي په 2009 میلادي کال کې د هیواد د ناخالص کورني تولید په 30% د نړیوالو له وړیا مرستو څخه و، خو دا کچه اوس په 30% ته راټیټه شوې. نړیوال بانک یادونه کوي چې د دولت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه هم زیاته شوې او احصایې ښیي چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورني تولید په 18.15 په داسې حال کې چې دا اندازه اوس په 14.5 ته لوړه شوې چې د سیمې د اکثرو هیوادونو په پرتله لوړه کچه ده. د نړیوال بانک تحلیل ښیي چې افغانستان د پام وړ ودې لپاره بالقوه ظرفیت لري او که په تیره د قانونو د استخراج او کرنې په برخو کې د ودې سرچینې سره منسجمې شي، د افغانستان د اقتصادي پرمختګ کچه په کال کې په 10% هم اوښتلی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون ماخام په خوست کې یو شمیر ځوانان او مدینی فعالان راټول شول او په ننګرهار کې د وژل شوی بشری مرستو د فعال او خیریه کارکونکي جاپانی الاصل او ډاکټر پرمرګ خوښینی وخوده د نوموړي وژنې وغندله او د هغه پر یادې شمې بل کړلې. په اړه یې له خوست څخه د نجیب الله لوخیل ریپورت اورو.
د پنجشنبه ورځ په ماښام یو شمیر خوستی او مدني فعالانو، روڼاندو او ځوانانو د تیزو ناکامورو او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خوښیني څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورو د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپانۍ مؤسسې مشر و چې د چهارشنبه په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلومو واستولو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو لمر نیازي او سیف رحمان سراج ویل خوستوال د جاپان له دولت او ټولې بشرپالې نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوسته نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر زموږ د لوی کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د دغه لارې ته به دوام ورکو.
ډاکټر نیکمرا د افغانستان د اسري بغداري مخکخه د افغانستان کې د وبو د مدیریت لپاره ډېری ښه طرحې درلودې. نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې د وطن ته کار کوي کاغه د افغانستان هر برخه ته کار کوي زموږ مختار زخت لري.
خوستې فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامور او د هغه د ملګرو وشون کې پیدا او هغوی ته د سخت سزا ورکړي. مدنی فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامور اړوند افغانانو احساسات ویني معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوي بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستی ځوانان راغلي ترڅو د انسانیت توژنه وغندي. موږ په دولت غږ کوو چې ترڅو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې موږ ګورو یو ډول سړی ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې څوک کار کوي هغه که هر څوک دی د هر مذهب د هرې ټولنې د هرې ژبې دی هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامور یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامو را د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
دوستانو د ټاپي پروژه له کلونو راهیسې په اړه خبرې کیږي. په 2014 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د حکومتونو مشرانو رسمن دغه پروژه پیل کړه. خو په افغانستان کې د دې پروژې کارونه څنګه روان دي؟ په دې موضوع باندې الیاس دایي رپورټ لري.
وز ټاپي پروژه یو مشکل چې د خلکو سوال
سیف الدین سنگینوال د هلمند او فراه ولایتونو په مربوطاتو کې د ټاپي د غازو د نلیکي د امنیتي چارو یو مسؤل دی. هغه مسله چې د هلمند ټول وګړي د ټاپي د نلیکي د کار د ځان ډیرات بولي هم امنیت دی. سیف الدین سنگینوال چې په اونۍ کې څو ځله د ټاپي پر مسیر د کندهار د میوند او بولدک ولسوالیو ترمنځ د سروې وروستۍ چارې او امنیت څاري وایي د دوی کارونه عادي خو سست روان دي.
کار تقریبا د سروې بشپړ شوی دی. فقط یو مشکل چې په دغه اخرو ورځو کې موږ درلود دی هغه د میوند څخه بیا تر پاکستان تر سرحده پورې دلته د ځینو خلکو له خوا څخه د سروې مخنیوی شوی و چې پر شخصي مځکو که څنګه ځینې سوالونه یې درلودل. بیا هغه پروژې ته تغیر ورکړ سو فکر کوم د شنبې تر ورځې پورې راتلونکې شنبې پورې به هغه کار هم خلاص شي. وروسته بیا دا مواد ځي کابل ته هلته شرکتو ته لابراتوارو ته ګوري چې کومه منطقه کې مشکل شته کومه منطقه دا د خاورې پېژندنې په اړه چې کوم ځای کې کېدای شي اوس چې هغه کار خلاص شو اوس به په کار باندې شروع کړو.
د ګازو د دغه نلیکي ټول مسیر 1,314 کیلومتره دی چې 1,310 کیلومتره په افغانستان او پاتې په ترکمنستان پاکستان او هند پورې اړه لري. په هلمند کې د چاپي د نلیکي یو له مسؤلونو سیف الدین سنگینوال وایي یاد نلیکه به په کال کې شاوخوا 3.5 میلیارد مټریک مکعب ګاز دغه درو هیوادونو ته لېږدوي. د هلمند اوسیدونکي د دغه پروژې اوسنیو سستو او سړو کارونو ته په کتو هغه یو خوب بولي. دوی وضعیت او د حکومت نه پاملرنې ته په کتو شک شي وایي دا ډېره لویه پروژه د امکان لري د امنیت مسله د پلي کوونکو هیوادونو تر توان وتلې وي. د لشکرګاه اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی وایي حکومت ته پکار ده چې د خلکو ماتې هیلې بیرته راژوندۍ کړي.
مګر دغه ځنډې خلک ناهیلي کړي دي او فکر کوي چې حکومت یوازې خلک قطاباسي او یو د یو تېروتنه ده، د یو خیالي پروژه ده. که چېرې حکومت وخت په وخت دې دپاره کار وکړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې مثلا دا پروژه شته، دا پروژه مخ ته ځي، دا پروژه کېدون کې ده، نو خلک به بیرته هیله مند سي. او لازمه هم دا ده چې په عمل کې باید دې ته زمینه مساعده سي چې دا پروژه پر مخ لاړه سي.
که څه هم د ټاپي نږدې ټول مسیر نه امنه او اکثره د طالبان په ولکه کې دي، خو د دې پروژې تنظیم کوونکي ډاډ ورکوي وایي په سیمه کې د جګړې د ټولو اړخونو په خاص ډول طالبان سره یو توافق ته رسیدلي دي. هغه دا چې د ټاپي مسؤلین به د کار دپاره د سیمې خلک په دندو ګماري او طالبان به یې په امنیت کار نه لري. بلخوا افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د 70,000 امنیتي ځواک ته جوړولو خبر ورکړی دی چې په ځینو برخو کې عملي کارونه هم شروع کړي دي. په 1,300 او 1,300 کلونو کې چې طالبانو پر نږدې 90% افغانستان حکومت کوي، د دې پروژې د تطبیق او مسیر بل طرحه هم موجوده و چې له مخې به دا نلیکه د ترکمنستان د دولت آباد نه پیل او د افغانستان په خاوره کې له فاریاب نه شبرغان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، سالنګونو، پروان او کابل پورې غځېدله چې د جلال آباد د لارې پاکستان او بیا د غزای څخه هندوستان ته ورکول کېدله. خو په 1,300 لمریز کال کې مسیر اکثرا پر جنوب غرب حوزې ترتیب او عملي کارونه یې پیل شوه. دا چې ټاپي رښتیا هم عملي پروژه ده که نوم، د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي ډېر کارونه بشپړ شوي دي. والی ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې ستونزې وې چې حل شوې دي.
تخنیکي مشکلاتونه بل له وجې بعضې مشکلات را پېښ شوې. د ټاپي پروژه روانه ده. رئیس ابشار سازي به په جریان کې ممته. هغه وخت کې څه مشکلاتونه وو؟ هغه مشکلاتونه اوس هغه اداره جوړ شوې ده، خپله وزارت ښار سازي او انکشاف دیات او فائدامې او د ټولو په همکارۍ سره دا پروژه روانه ده. موږ سرویم د پیلمن کې ختم شوی دی او انشاءالله انقریب نور کارونه به هم په دې استقامت بشو.
په دې سترې پروژې نږدې 8 میلیارد ډالر لګښت راځي. د ټولو 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز څخه به 20% هندوستان، 16% افغانستان او پاته به پاکستان ته ورکول کیږي. د پروژې د پیل پر مهال اټکل کېدی چې د روان 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ شي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې کارونه نه یوازې خلاص شوي نه دي، بلکې ډېر پڅ ان په ډېرو مواردو کې په ټپه ولاړ دي. محمد ریاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخاد ریاست تسنیم د دویم کلین په پار د هغه هنر ته کتنه کړي.
د خپل قد په سوري کې نمو دما شم د خپل قد په سوري کې نمو دما شم
په هنر جاج کې له تایر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعری غږیږو.
هغه یو شاعر بیانې اغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده
پزرپانه کې به لنډه کیسه سبا واوري.
د برج شاته څو تنه به کور او رکسان په وکونج کې غونج منځ ناستو
او په ورخمین خیال کې به یو ډیکلمه شوی نظم واوري. د غلستاین او غندنه کوم مشکلات نوایم د کندی مور لوپټن نان زرو د یتیم سیری گریوان نو وړاندې کو.
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د خپل قد په سیوري کې نمو د مشم په تسنیم نشته د ونو احسانونه. نن د پښتو ژبې د یو خوږ ژبې او جلا سبک لرونکي شاعر اروخاد ریاست تسنیم د مړینې دویم کال پوره شو. هغه نه یوازې دا چې د نظم په برخه کې کار کړی بلکې نثر یې هم لیکلی دی. ریاست تسنیم د پښتو نوې شاعري په ډګر کې هغه نوم دی چې شاعري به یې تر ډیره ژوندۍ وي. په دې وروستیو کې د اروخاد شعري کلیات هم چاپ شوي دي. د رادیو مجلې نننۍ غنه د اروخاد ریاست تسنیم روح ته ډالۍ کو او په پیل کې له مرسلین ارسلات څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په سرپل ولایت کې د دوو تاریخي آبدو مرمت او د بیا رغونې کار پیل شو. په سرپل ښار کې د امام صاحب کلان او د عیدګاه جومات د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د نږدې 1500 میلیونو افغانیو په لګښت مرمت او بیا رغول کیږي. د دغه آبدو د بیا رغونې کار په ولایتي شورا کې د خلکو د استازي محمد آصف صادقي عالمانو قومي مشرانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استول شوی هیئت د یو شمیر امنیتي مسؤلینو او رسنیو په حضور کې پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت استاد انجینر میر اقا دغه پروژو د کیفیت په ټینګار سره ویل چې ساختماني شرکت باید دغه پروژه مسلکی او فنی کسانو ته ورکړي چې دغه آبادی د لرغونتیا په ساتنې سره مرمت او بیا ورغول شي. د سرپل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر احمد حقجو ویل چې اوس په دغه ولایت کې څلور ویش تاریخي آبادی ثبت شوی دي چې د امنیتي چیلنجونو په شتون او د کافی بودجې په نشټوالي سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه دی بریالی شوی چې دغه ټولي آبادی ترمیم او بیا ورغوي. د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړیږي. په وروستیو سلو کلونو کې د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار د خطر سره کولو کمیسون ناسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د موین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د ناستی په پیل کې پوهان باوري په لندو خبرو کې د کمیسون د موظفو کمیټو رئیسانو ته دنده وسپارله چې دغه هنري او تحلیلي جشن د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د باوري په خبره چې په نږدې راتلونکي کې به د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړ کړي چې ګڼ هنرمندان لیکوالان او د هنر څېړونکي به پکې برخه واخلي. څه د پاسه 1600 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل شول. لیکوالي او شاعري نفیسي خوشنصیب غزنفر ل خپل یوشت آثار او څخه 1655 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اما کتابتون رئیس حمید الله شهرانی وویل دغه کتابونه د نفیسي خوشنصیب غزنفر آثار دي چې یوشت ادبي او فرهنګي ولسی د ماشومان او ادبيات او څلور عنوانه نوري شعر او ادبيات دي. د اما کتابتون د رئیس د څرګندونو لمخې د دغه کتابونو د ورکولو مخه د اما کتابتون بډاینه ده. لدی مخ کې هم نفسي خوشنصیب غزنفر اما کتابتون ته څو ټوکا کتابونه ورکړي وو.
اروخات ریاست تسنیم د خپل ځانګړي شاعرانه نبوخ پر بنسټ په لرو او برو پښتنو کې ځای پیدا کړي. د مجلې په لومړۍ برخه کې مې د اروخات ریاست تسنیم هنر ته کتنه کړې. ډیر خوشاله يم چې دریاس تسنیم په هنر د هغه مرګ وروسته لیکم. کاش دا موکیمات مخ کې په لاس راغلی وي چې دغه د هنر په جوهر می دغه په ژوند لیکل کړه وي او هغه ته مې د لیک ور سپارلی وي. پر حال که دریاس تسنیم پاړه خبرې کوم نو ذهن ته مې ګڼې نورې خبرې راځي. کله وایم چې د تسنیم د شعر پر جمالی او جلالی خو بحث وکړم، بیا وایم نه د ده په شاعرانه تعالی بحث وکړم، خو بیا مې ذهن ته راشي چې نه د خو له الفاظو سره د یوه هنرمند استاد په توګه ماهرانه لوبې کړي. راځه په دغه برخه یې وغږیږه. خو چې هر څومره فکر کوم نو د ارواښاد د شاعرۍ ګڼې خواوې رانه پاتې کیږي. د ریاس تسنیم شاعري او لیکوالي که مو لوستې وي نو ګڼ اړخونه لري. هغه د شعري نبوغ د لوړې پوړۍ شاعر، لیکوال او نقاد و. د خپل زړه خبرې په دومره ماهرانه او هنرمندانه انداز د شعر په جامه وړاندې کړې چې ډیر پکې ځان لیدی شي او له فکرې متاثر شوي دي. تسنیم مې پخوا هم لوستی و او دا د یو ځل بیا مې ژور ولوست. هغه د نوې پښتو شاعري په ګلبڼ کې یو استاد شاعر ګڼلی شو. د دې یو داسې هنرمند په توګه له یو لفظ سره لوبې کوي چې له هرې خوا یې ښه سنجوي. د لفظ جوړښت، آهنګ، معناوي او وزن تلي بیا تراشي او د یوې ملغلرې په توګه یې پر خپل ځای استعمالوي. ارواښاد د هر شعر په یوې یوې کلمې پوره سوچ او غور کړی. د الفاظو په کارونه کې د الفاظو ښکلیزه خوا په پام کې نیولې او یوه ډیره غیر موزونه کلمه هم په داسې ځای کې کارولې چې مکمل جوړښت ورسره موزون شوی او شعري ترکیب یې لا ښکلی کړی دی. هغه د شعر داخلي او خارجي موسیقۍ ته هم پام کوي او همدا لامل دی چې د تسنیم شاعري د انسان پر حواسو خوږه لګي او شاعري د ځانګړي خوګلته برخمنه کړې ده. موسیقي د آهنګونو له یو ځانګړي امتزاج او اختلاط سره په موزون ډول جوړیږي او دا جوړیدنه د شاعر په هنر او ذکاوت پورې اړه لري. واړم د لا روښانتیا په مخه د روښاد څو بیتونه ووایم. پریزاده زړه مې چویلې استرابه، پریزاده زړه مې چویلې استرابه، کوم جادو به تا را پورته کړي له خوابه، پریزاده یو تپوس مې پر زړه لیک دی، اخلم سا کرا تیریږم لازابه، پریزاده که زه دا واری ویده شم هیڅ یو شور به مې راویخ نه کړي له خوابه. په شعر کې داخلي موسیقي د هم مخرجو یا نږدې مخرجو د غږونو له محسوس تکرار څخه پیدا کیږي او د تسنیم په شاعرۍ کې دا خبره تر ډیره جوته ښکاري، لکه مای چې د مخکو بیتون یادونه وکړه. د پښتو نظم ځانګړنه ده چې خج به منظم تکرارېږي او له همدغه منظم تکرار به آهنګ رامنځته کیږي. اکثره وخت زموږ د یو شمیر شاعرانو په نظمي شعرونو خج منظم تکرار شوی وي، خو د موسیقي ستونزه پکې وي. دا ډول شعرونه که موږ هر څومره ولولو په وزن او آهنګ کې فرق نه وي، مګر لوستونکي ستونزه حس کولی شي، خو دا ستونزه د موسیقي وي. د دا ډول بیتونو لوست ستونزمن وي او یا د ژر یادېدو نه وي. د منظم او غښتلي آهنګ د رامنځته کېدا لپاره اړینه ده چې پر خجونو څپو یو ډول خج تکرار شي. که چیرې په یو بیت کې پر درېمې، شپږمې او نهمې څپې خج راشي نو غښتلي او کامیاب موسیقي هغه ده چې که درېمه څپه غښتلي خجنه وه نو شپږمه او نهمه هم باید غښتلي خجنه راشي، او که چیرې درېمه څپه کمزوري او لنډه خجنه وه نو په ترتیب به یې دا نورې هم همداسې راځي، چې دا د هنرمند د هنر او شاعرانه قوت ښکارندوی کوي. او تسنیم په دغه برخه کې پوره استاد شاعر و. د قوي شعریت سربیره د هغه په شاعرۍ کې د بیتونو د الفاظو ترمنځ یو ځانګړی آهنګي تړون موجود دی او همدا ده چې په خپلې شاعرۍ کې د شعر او موسیقۍ ترمنځ یو داسې تړون رامنځته کړی چې ګڼ شاعران یې هنر ته ګوته په غاښ دي. علم د الفاظو له لومړنۍ معنا څخه کار اخلي او هنر بیا د کلماتو لومړنۍ، دویمې او درېمې معنا پسې ګرځي او د معنا سربیره د کلمو آهنګ، وزن، د لوستو خوګلت او داسې نورو سره کار لري. نو شعر هغه هنر دی چې د انسان په ښکلایي ذوق اغیز کیندي او کله چې دا هنر څومره پیاوړی وي په هماغه اندازه د لوستونکي اوریدونکي احساسات په شور راولي او د خوند اخیستنې خواته بیایي. نو تسنیم کله یوې خوا په خپل شعر کې لوړ تخیل، فکر او عاطفې ته پام کړی، له بله خوا یې د کلماتو جوړښتي او معنوي ښکلا ته هم پام کړی او دا یې د بریالۍ شاعرۍ غوره بېلګه ګڼلی شو. له بلې خوا راغلمه او بیا په بل ووتمه، دا چې لخپل کفن څو څو زله وتمه، دیونو بوټو راته هر لار راو خو دلا، زپته پوس ته پوس لدی زنګل وتمه، زه چې په شونډو ګرځېدم هیڅ پروا مې نه وه، زه هله ورک شوم چې د زړه له تله ووتم. اروخت د شعر بهرنی موسیقي ته هم ځانګړی پام کړی او همدا ده چې د خپل شعر لوستې نور ته آسان کړی او په څپیز خجي سیستم کې د خج پر بنسټ د نظم آهنګ او ریدم داسې برابر کړي چې لحن یې د ځانګړو مورفولوژیکي او زماني وقفو څخه برخمن کړی او هر کس یې په اسانۍ سره لوستی شي. تسنیم که څه هم زیات زده کړې نه وې کړې، خو د یو لوستې شاعر په توګه یې خپل لوړ فکر، شاعرانه مزاج او د شعر پوخوالی ښودلی. هیله دې نه وي چې د غوره داخلي او خارجي موسیقۍ ځانګړی ارزښت دا دی چې په وینا کې د تخیل او احساس پارونې یو ځانګړی اغیز پیدا کوي او تسنیم دغه ټکي ته په شعوري ډول پام کړی. څه ساده باده لفظونه مانا خیز شول، ستالو شونډو راپریوتې غونچې خاندي. اروخات تسنیم د نویو قافیو، ردیفونو او شعری ترکیبونو په جوړولو کې یو میړنی شاعر او دا کلمات یې په ډېرې استادۍ استعمال کړي دي. اوس هم زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران د تسنیم په قافیو، ردیفونو او شعری ترکیبونو شخوند وهي. غواړم زه د بیلګې په ډول څو شعرونه وایم. ځان لوهم لار پیرا، چاته شمې سهار پیرا، یا ژوند زموږ حوصله ده په دې خاوره، مرګ دې هر سا او شپه ده په دې خاوره، یا چې کله چپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي نو داسې وخت کې لیونی د کار خبرې کوي، یا په لویشتو څپکونو د خپل ځان ناپونه اخلي، یارانو سره فکر دی د خپلو قامتونو، او یا یخ شپې د دسمبر واوري بادونه زړونه ریژي که د شګو قمرونه، د خپل قد په سیوري کېنم او دمشم، په تسنیم نشته د ونو احسانونه. د تسنیم د شعر ژبه دومره ساده، کلیواله او روانه ده چې هر څوک پکې د خپلې لهجې کلمات لیدلی شي. شعري ترکیبونه، استعاروي کلمات او داسې نور یې دومره خوندور جوړ کړي چې ګونګوالی له منځه وړی دی. د هڅه کړې چې د شعر ژبه له ډېرو درنو، نادرو او سختو کلماتو وساتي او په دغه چاره کې بریالی شوی هم دی. یعنی یو لوستونکی دې ته نب مجبوروي چې د تسنیم د شعر په یوې کلمې پسې قاموس ولټوي. د پلوی لاس خپله شاعري سخته کړې نه ده او داسې هم نه دي کړي چې تش الفاظ وکاروي. د معاصر شعر د ټولو غوښتنو په پام کې نیولو سره د شعریت توکي په ساده، رنګینو او تراشلو الفاظو کې په ډیر هنرمندانه شکل کارولي او ځینې شعرونه یې کثیر المعنوي یا څو معنا لرونکي ځانګړنه هم لري. هغه په خوشحال یو مین پښتون شاعر و، ګواکې دی هم د خوشحال پر ریالستیک شخصیت مین شوی وي، ځکه ده هم په خپل لیک کې سپینې خبرې کړي او په عام ژوند کې هم یو ریالیست او سپینګوی انسان و. تسنیم کوښښ کړی چې د خوشحال طریقې پسندي وپالي، د هغه انتقادي فکر په خپل ځان کې پیاوړی کړي او د خوشحال د قلم رنګ واخلي. بس دا یو حقیقت پاتې د عشق لاره محترمه، د خوشحال برکت غواړه د تسنیم د لاس قلمه، او یا خاوري په خوشحال نولی خه پښتونولي کوي. تسنیم یو ښه خوشحال پوه او دا ځکه چې دی پر خوشحال ډیر مین او د هغه د دیوان بیت بیت یې په یاد یاد کړو او خوشحال یې د استناد وړ شخصیت په هر ځای کې یاد کړی. هو، د پام ژوند کې هر چاته تن نه دی ښه، په ډیرې سختې غریبۍ کې لا هم چاته لاس نه دی نیولی او همداسې په هنري ډګر کې هم په روان زمان کې د یو ځانګړي فکر او سبت څښتنو. په دغه برخه کې هم ځان چاته کم نه دی راوستی او دا خو یې ښایي له خوشحاله اخیستی وي، ځکه خو یې د شعري ټولګي نوم دی دا کوم رنګ مې کشید کړی. له هغه نه په شعر کې د رحمان بابا سره مینه هم ښکاره شوې ده. کله یوې خوا دی پر رحمان د هغه د شعر او تصوف له برکته مین و، له بله خوا رحمان او تسنیم دواړه مومندان و، نو ځکه خو وایي یو رحمان په سړه بند کې شاعري کړه، یو تسنیم په کراچۍ کې غزل خوانو. هغه رحمان د ټولنیز ژوند ژواک دی و خل لارخون کې په توګه هم یاد کړي او هغه ته ګڼ شیرونه نظرانه کړي هم دي. څه کوي رحمان ملنګ بس عزیز خانی کوي، یا زیان مولیده خو بیا مو هم د عاشقی کوله، خلکو پیسې ګټلې موږ شاعری کوله. هغه رحمان د معشوقو په نوکری ژوند دی و، تسنیمه موږ د سرکارم نوکری کوله. کدار وخت تسنیم د نصر په حواله غږیګونو د هغه بیډ نمبر 28م کچيري ولولو نو پوي بشو چې هغه که په نظم کې لوی لاس لار، نو د نصر ژبه هم د نظم لژبي کمزوري نه و، دی په بیډ نمبر 28 کې دومره پوخ او خوږ نثر لیکي چې لوستونکي یو شی به هم دمې ته نه پرېږدي. د ترکیبونو، عباراتو او جملو اوډون په داسې استادانه انداز کوي چې په لوست یې لوستونکي نه ستړي کیږي. په خپل دغه هنري نثر کې یو ډول منځمهاله تلوسه ورګډوي او څومره چې بیډ نمبر 28 لولي او پای ته رسیږي ستاسې د زړه درزا به زیاتیږي او هر شیبه به د یوې سختې پیښې د رامنځته کېدو امکان ویني. په پای کې ویل شم چې ریاض تسنیم د روان دور دی یو ځانګړي سبک څښتن شاعر، لیکوال او کم پیژندل شوی شخصیت دی. دا ځکه چې هغه شهرت طلب نه بلکې د پښتو ژبې یو حقیر فقیر انسان او شاعر. نو ځکه خوای شور دی خل خاموشی خودوم را هم نه چې د خپل زړګي هم وانوري غوونه یا مرګ په دومره ګمنامۍ کې هم خوند نکړي. نتیجه خود عشق صنعت په کار ده.
یخش پی دسمبر 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 یخش پی دسمبر واوره بادو نا یخش پی دسمبر واوره بادو نا زونری جی کد شګو کمرونه زړونری زی کد شګو کمرونه یخش پی دسمبر 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 یخش پی دسمبر واوره بادو شګو کمرونه زړونری زی کد شګو کمرونه یخش پی دسمبر 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 داپلی چومد چای خی سرونه 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 وجنی هم د خپل محبتونه مب وجنی هم د خپل محبتونه زړونری جی کد شګو کمرونه یخش پی دسمبر 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 دپ چاپ سی لمحے لا سنم روڑی دپ چاپ سی لمحے لا سنم روڑی دپ چاپ سی چاپ سے لمحے لا سونم روڑی دپ چاپ سے ارمان کوی کورونا دپ چاپ سے ارمان کوی کورونا زونری جی کد شګو کمرونه یخش پی دسمبر 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 شم د خپل قد په سوري کې نما دم شم د خپل قد په سوري کې نما دم شم د خپل قد په سوري نمو دم شم پتسنیم نشت دوم احسانون پتسنیم نشت دوم احسانون زلنری جی کد شگو کمرون ریجی کد شگو کمرون یخش پید دسمبر واوری بادون یخش پید دسمبر واوری بادون زون ریجی کد شگو کمرون سنری جی کد شگو کمرون یخش بید دسمبر
د ټولنیز ژوند ژواک په ګڼو خواو شاعری او هنر اغیز لري. زین شاعری د خواص لپاره شوی وی او زین بیا د عوام لپاره وی. د هنر جاج پنننۍ برخه کې ل لیکوال او کرکتون کی طاهر زلان سره د عوام او خواص په شاعری خبرې کوو.
هنر جاج
زلان صاحب ډیر مننه کوم دان چې بیا خپل قیمتي وخت مو تراکه پوښتنه دا کوم چې کله کوم د شاعری بحث کوو زینی هغه شاعری چې هغه پنځول شوی وي هغه د عوامو د پاره وي د هر چا په خوله کې وي زینی بیا داسې وي چې هغه د خاصې طبقې خلکو د پاره وي. ستاسو خپل برداشت دغه د عوامو یا د عام شاعری نه چې د ټولنې د اکثریت د پاره لیکل شوی وي او هغه شاعری چې د خواصو لپاره لیکل شوی هغه برداشت متر څه دی؟
په حقیقت کې دغه دواړه ډوله شاعری چې دا د انساني عواطف او اظهار دی. ځینې وخت هغه احساسات عواطف او تمایلات چې ډیر برسیرن وي هغه یو شاعر بیانوي هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده ډیر سمبولیک ژبنی تصویرونه هم ډیر نه لري بلکې په ساده ژبه باندې اظهار کړی او ډیر عامیانه مسایل وي. یعنی هغه مسایل چې هغه هر سړی ور سره مخی عموما د ولسی شاعری یا د عامیانه شاعری خصوصیت دغه وی چې ما مخکې ویلې تاسو مثلا د رحمان بابا مثال په دې برخه کې راخستل شي چې رحمان بابا په شاعری کې تاسو وګورئ ټول هغه اکثریت هغه موضوعات دي چې هغه عام ژوند کې هر دویم سړی ورسره مخ دی. هغه که عرفانی مسایل دي هغه که ټولنیز دي هغه که اخلاقی مسایل دي خو یو داسې مسایل دي چې هغه عام دي په ټولنه کې او د ټولو یو ډول احساس ته داغه پوړاندې نو دغه رقم شاعری بیا عامیانه شي. د زما د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګینه د رحمان بابا ټول شاعری عامیانه ده ولی ډیره برخه چې دا هغه عامیانه ده هغه احساسات او عواطف دي چې د عام خلکو دي. بلوری که د خاصو یا د خواصو شاعری بیا موږ ګورو په هدا کې هم لکه څنګه چې دغه دا ډول شاعر لنور شاعرانو منفرد او یو ځانګړی وي د شیر رنگ د شیر بوی او د شیر هغه جوړښت هم ځانګړی وي که استعاری راوړي که تشبیهات راوړي دا سوي چې ډیر په د پوري تړاو لري عام ژوند کې یا په عمومي توګه هغه ډول د شیر ژبه یا د مسایلو سره هغه ډول چلن یا له هغه دیده کتنه په هغه رنگ نوي. نو دلته بیا دا شاعر د عوامو لکچی جدا کیږي د خواصو کچتا د دا عموما خصوصیتونه یا ځنګړتیاوی چې مونږ په داوام او د خاصو شی خواصو شاعری بیلولې شو
خو پښتنو کوم خاطر سیخ بل خبره بشپړ کړي زه بیا پښتنو کوم
ولې د دې تر شا ځنی نور عوامل هم شته بل خصوص کله چې مونږ د شعر اروایی څېړنه کوو اروایی جاج اخلو په هغه محل کې بیا دا واضح کیږي چې ولې یو شاعر د خواص شاعر دی ولې یو شاعر د عوام دی یا ولې ژبه چې دا هر سړی پرې پوهیږي. عموما د شعر یا ژبه چې دا د خیال سره منځته راځي د تخیل سره یا د تفکر سره منځته راځي خو په شعر کې تخیل ډیر قوي وي او ډیر برخه لري دا ځان سره خپل ژبه راوړي. اوس یو شاعر څومره کړي دي چې هغه خپل خیال ته د ژبې یو داسې ظرافت ورکړي چې هغه خلکو ته په ډیره اسانه یا په لومړي لوست مفهوم رایه کړي.
اوس ما پوښتنه دلته دا ده په د عوامو شاعري کې چیرته وګورو چې هغه چې عوامو ته شوي یا د ټولنې اکثریت قشر په هغه پوه شي ستاسی د خبرو په دوام تاسو ویل چې استعارات او تشبيهات او تصویرونه او تخیلي جوړښتونه پکې کم وي نسبتا خواصو ته خکل چې دغه سيزونه پکې کم شي آیا هنریت هم د دې سره ټیټیږي کنه هنریت په خپل ځای پات کی
لکه ما مخکې ویل هنریت دغه ټول د خو به هغه وخت معنا پیدا کوي چې ارزخ باندې بدل شي او یو هنری توکي هغه وخت ارزخ بدليږي کله چې هغه د عوامو په ځل کې ځای پیدا کی یعنی هغه تر دې کچ شي چې د هر چا په ژبه باندې په داسې د پدې معنا نه چې ګوندی ټول شاعری د هغه لدی هنری توکو نه بربندای ولی واقعیتونه هم پکې ډیر ښکارا بیان شوی د رحمان بابا د ډیر هنری شاعری چې یعنی ډیر زیات هنری د کوم شاعری د هغه مقدار ډیر کم دی چې یعنی هنریت په ډیر زیات غالبی او هغه سازی هغه د کلاسیکیت کمالونه هغه چې پکې
ډیر پکې د تفکر خوا زیات د تخیل پکې
یو څه د کمرنګ شوی دی وجه هم دا چې کله د عوامو په ژبه باندې عوامو د پاره شاعری کوي عوامي احساسات خیالات ته او همدارول عواطف هغه انزور کوي نو ښکار خبره ده چې بیا به هغه هنري چې د خپل یو ډول ایجادي هغه به یو څه بیا کمرنګي مثلا د اخلاقیات خبرې کوي چې د چا په مخ کې ازغي مکرا
او کوه مکرا د بل سره کلا
دا څه خبرې کوي د دنیا او د عقوبت خبرې کوي چې د دنیا د هغه د پاره تحفه ده
خدخه ده د دنیا
چې تحفه ده او با نو په دغه سه مسایلو کې هغه هنر یو څه کم شي ځکه دا واقعیتونه دي دا د سیستم دي چې مخکې له مخکې په عامه ځانو کې دی زیل لري
خا زما پوښتنه دلته دا ده چې د ټولنې عام روان او د عوامو شاعري یا د خواصو شاعري یعنی د ټولنې د عام روان سره د څومره اړیکه لري آیا هغه شاعری چې هغه د خواصو د پاره ویل شوی د عام روان ځان سر پورته کول شي کنه او ک د عوامو لپاره وین خو طبيعي ده چې په خپل ځای پات کیږي
د شاعرانو یو مسولیت دا وی او منصب دا دی چې هغه د ټولنې ذوق باید را پورته کی ټی سیلیټ په دې برخه کې ډېر خن نظریات لري هغه وایي چې کوم شاعری په یو وخت ډیر مینوال ولري وې تاسو په دې خبره پوه شئ چې هغه کوم نوې څه ټولنې ته نه ورکي بلکې اماغه مسایل بیانای چې د ټولنې په ذهن کې هغه ځای لري تاسو نو ووم ګوري په تاریخ کې چې کوم شاعر نوې شاعری کړې ده د هغه ځای په خپل وخت کې غوم را پاغه اندازه نه دی وجه دا ده چې هغه څه د خلکو په ذهن او ذوق کې نشته نو ځکه دا غي دور د خلکو د پاره هغه د ډېری پاملرنې وړ وړ نه ګرځي ولې انده کې به ګرځي نو یو مسولیت د شاعر همدا وي چې هغه باید لوستونکو ذهن ذهنیت او ذوق هغه لوپالی لوړی کی هغه شاعران چې امیانه شاعری کې یا د عوامو د پاره شاعری کوي نو هغه زیاتره بیا داسې چې نوې ذوق نو ورکه دا ذوق هم داسې دا چې دا وده کوي په یو حال باید پاتې شي روزل کیږي نو دا عوامي شاعران اکثر که تاسو وګورئ په ماغه وخت کې ډیر زیات مشهوري ولې به څو خروست چې هغه نه پاتې کیږي او ویلته هم دغه چې هغه نوې څه د نوې بل زمانه د پاره نه لري بیا هغه لوستون کې چې په روسته زمانه کې راځي هغه حتمن نور چا روزلی دا غوی د ذوق پالنه کړي هغه د پاره نوې مواد دغه کړي نو بیا د دې شاعر زې یو بل نسی
دغه شاعری کوم یو ډیر ژوندې پاتې کې دی شاید عوامو د پاره کده خواص پر کومه یعنی ژوند دي څومره وګد د کوم یوی ډیر
زه فکر کوم ډیر د شاعری د پاتې کېدلو کمنګ دا یوازې د خواص لپاره معیار و بولو فکر کوم دا معیار نه ځکه خواص هم شاید ډیر محدود حلقه شي ډیر شاعران مونږ لرو چې هغه ایدیالوژیک اثر پنځوي هغه یو ځانګړی مفکوره لري داغه په اساس یو ځانګړی دید لري نو هغه په نور خلکو کې نه شاید څو خروسته هغه ایدیالوژي یا د هغه لارې خلک هغه نه نو بیا هغه شعری ذهن ونه لري فکر کوم چې ډیر دا پدی باندې پدی پور تړاو لري چې په یو شاعری کې د ژوندۍ پاتې کېدو څومره چانس دی یو شاعری څومره چانس دی لري څومره نخې نه خانی پدی کې دي موږ ډیر ولس شاعران لرو اوس هم ژوندۍ دي ډیر وخت په تیر شو ژوندۍ پدی معنی چې یعنی اوس هم خلکو کې غزې لري معنی تاسو مثال د ملنګ جان شو علی حیدر جوشی شو نور ډیر زیات شاعران دي په دې چې هغه ولسی عامیانه شاعری کړی دا بلې وخت په تیر شو خو دا هغه شاعری لا هم شته ځکه دا هغه په شاعری کې زنی داسې توکي شته چې هغه د وخت په تیر دو سره ځان ژوندې ساتي ډیر موږ د خواص شاعران ولیدل چې وخت ډیر خو ولې وس د هغه پانم څوک نه اړي
ډیر مننن ژوندې اوس نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوې پانه راړو پنننۍ زرپانه کې به د ژوندانه دی یو نوې سبا پاړه کې سو کړو زموږ همکار فریبا ظاهر د خاغلی اجمل پسلی لنډه کیسه سبا وړاندې کوي
د موټر له شیشې پښپا کې للی ری د شارت راغونه داسې بریښدل لکه په حدیره کې لګیدلې شمه یوا شمال پکړې د بلې رڼا خزولې د شارت تیر ژمه هم راغلی وم هغه مهال چې لسروي سکوسوم نوې ماشامو نوې واور ورېده د سر پلار کې واورې سار کړم ورونه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم اډه هماغه اډه ده مخامخ د سات زوړ برج لاندې کافي شاپ شي لاسته د سګریټو دکان دا یو کال داسې راته وایست لکه پرون لکه همدا شیبه خو تیر کال دی ژوندی و سبا یې جنازه ده د برج شاته څو تنه بې کوره اور کسان په یو کونج کې غونج منج ناست وو تیر شمه هم دلته خلک وو دوی لا ژوندي دي سړونه دي وژلې له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس کښته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې سیخ به هوټل ته ځم یوه نجلۍ اوبه راوړې ستړې ښکارېده چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس سو بل څل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ دستې یې راته شا کړه د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تیر ژمی پراک ته د بیرته تک په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ ده لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپارې نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود دا بل مېز ته تېره سوه کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلی وو نجلی شونډې بوڅې کړې. نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل، که یې حوصله نه وه. له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه. د واورې دانې بې ژغ ژغه کښېناستې اوبه کېدې. د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپینه روجایی، سپین بالشت، ارخته د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تیره پلامې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالي وه. د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچوه. پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څیر پټ سم. خو له چا؟
شاعري د بیلابیلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یوه برخه اورو. زه د یو خړکلي بې وسه شاعر، بس یو قلم او یوه مینه لرم. هر څه کې مینه ګورم، د یو چا مخ باندې دا ټول دنیا ځان ترنګینه ګورم. هو، د یوې مینې بندیوان شاعر یم، د یوې داسې مینې چې پای یې وچې صحرا غوندې بې پایلې پروت دی. کله یې وستایمه او کله یې ښه وغندم. وطن ته نه ګورمه، حالات هم نه څېړمه، وژنې نه غندمه، فساد هم نه یادوم، په غربت څه نه لیکم، د پاچاهانو قصیدې نه لیکم، د غل ستاینه او غندنه نه کوم، مشکلات نه وایمه، د کونډې مور لوپټه نه انځوروم، د یتیم څیرې ګریوان نه وړاندې کوم، د ښار بې وسه سوالګر څه کومه. د ښار بې وسه سوالګر څه کومه، یوازې زه یم او بې وسه مینه. کله غزل ولیکم پکې د مات زړګي کیسه وکړمه، کله ټپه ولیکم پکې د زړه تارونه وچیړمه، او کله د نظم په تار د ارماني زړګي ارمان غواړم. د زړګي غوټي هم ور وتړمه، د یو چا مینه ډیره وستایمه، په درنو کاڼو یې هم وتلمه، له هر څه پاکه یې کړم، په فای وستایمه، جفای لرې کړمه. خو هیڅوک غږ نه کوي، خو هیڅوک غږ نه کوي، نه څوک واه واه وکړي او نه محبوب وستایي. خو چې مې کله د بې کیفه مینې سپین حقیقت وایم، د خپلې ورانې او بربادې مینې شیر کې کیسه وکړمه، ډیر راته واه واه وکړي. د شابسي پیغام راولېږي چې شعر دې له درده ډک دی، سوز ګداز لري، آهنګ لري، پیغام لري، هر لفظ یې زړه باندې چکونه کوي، سړی له ځانه سره تیر ته بوزي، د مینانو د زړه غږ دی پکې. د مات زړګي کیسه دې څومره ظرافت کې کړې، محبوبه شابس څومره خیلی کې، محبوبه شابس څومره خیلی کې. شعر خو همداسې وي چې تیلی کې، واه یو ځل بیا ووایا. دا نو څه شعر، څه شاعري شوه، دا څه نظم، څه ټپه او ارمان، چې د نظمونو په تار د خپلې وران یو بربادې مینې کیسه کوم، او دوی واه واه کوي. دوی لیونی دي او که زه لیونی، دوی لیونی دي او که زه لیونی، چې بربادۍ باندې واه واه کوي، راته چکچکی وهي او شابسۍ راکوي. خو بس له ډېره سوچه خو پس له ډېره سوچه ما فیصله وکړله، ښه مې ترخه وکړله، چې بس شاعرۍ نه توبه، هسې خوارۍ نه توبه، نور ترې رخصت اخلمه، د سوال یارۍ نه توبه.
زه خپله د هغه تهذیب د لارو کوڅو ستړې، Come on.